شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبري مجله چې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې به د ملي امنیت د ادارې په وینا واوري چې هغه برید کوونکي نیول شوي دي چې پر جنرال دوستم یې حمله کوله. دا به هم واوري چې د افغانستان د کابینې مسله څرنګه شوه. خو سمدستي خبرونه لرو. احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. ملي امنیت د هغو ځانوژونکو د نیولو خبر ورکوي چې وایي غوښتل یې د ولسمشر لومړی مرستیال ووژني. په کابل کې د سعودي عربستان د پاچا په نوم یو مرکز، یو فرهنګي مرکز جوړیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ایرانی سیالې نن د ایران د اټومي لانجې په اړه په ویانا کې خبرې کوي. بشپړ خبرونه. ملي امنیت د هغو 500 ځانوژونکو برید کوونکو د نیولو خبر ورکوي چې د دې ادارې په وینا غوښتل یې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ووژني. د ملي امنیت ویان حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل له دې کسانو څخه یو په مزار شریف کې او څلور ملګري د کابل ښار په 15 ناحیه کې نیول شوي.
لومړی انتحاري فرد په مزار شریف کې مستقر شوی او څلور انتحاري افراد غوښتل چې جنرال صاحب دوستم په کابل کې پنه کوي.
د ښاغلي صدیقي په وینا برید کوونکي د وسلوالو طالبانو کسان و چې په بهر کې د ځانوژونکو حملو لزده کړو وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته استول شوي وو. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. په کابل کې د سعودي عربستان د پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز په نوم یو فرهنګي مرکز جوړیږي. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي چې دا به په سیمه کې د اسلامي فرهنګ یو بېساری مرکز وي. د دې مرکز د رغونې تړون نن د سعودي عربستان د مالی وزارت او یو سعودي ساختماني شرکت لخوا په کابل کې لاسلیک شو. په کابل کې د سعودي په سفارت کې د دې تړون د لاسلیک پر مهال د سعودي سفیر، د افغانستان د حج او اوقافو وزیر او یو شمېر افغان چارواکي حاضر وو. د افغانستان امنیتی چارواکي په ټول هیواد کې په پوځي عملیاتو کې د ډیر شو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د تیرې یوې ورځې عملیات د هیواد په جنوبي، ختیځو او شمالي ولایتونو کې ترسره شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د پوځي عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په ګډه ترسره شوي چې په ترڅ کې 28 وسلوال ټپیان شوي هم دي او شپږ نور د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. په بیان کې له وسلوالو مخالفینو څخه د وسلو او مهماتو د کشف او ضبط خبر هم ورکړل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او ایرانی سیالی جواد ظریف نن د ایران د اټومي لانجې په اړه په ویانا کې خبرې کوي. چارواکي وایي د نومبر په 24مه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسیدو مخکې کاري پاریس ته ځي څو له خپلو اروپایي سیالانو سره وګوري او ظریف به د سلا مشورو لپاره تهران ته ولاړ شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند له دې مخکې ویلي و چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران په وړاندې اوږده لاره پرته ده.
There has been positive discussions. There's a very cordial
که یو موافقه وشي نو په څرګنده د ایران په ګټه ده. د ایران لپاره د دې ارزښت خورا زیات دی، یعنی خپل کنګل شوی شتمنۍ به بیرته ترلاسه کړي، له نړۍ سره به بیا آزادانه تجارت او له نړیوالې ټولنې سره بیا خپل اړیکې ټینګ کړي. همون چې په ویانا کې خبرې کولې وویل که ایران غواړي یو څه ترلاسه کړي باید د پام وړ انعطاف وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له ایران وغوښتل چې دا فرصت د غنیمت وګڼي. د سوریه ولسمشر بشار اسد ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لمنځه وړلو لپاره نړیوالې همکارۍ ته اړتیا شته. اسد د حاکم باس ګوند یوې غونډې ته په وینا کې وویل تر ټولو مهمه د دې ډلې پر ضد د امریکا د پوځي کمپاین نتیجه ده، ځکه معلومه بشي چې آیا د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ کې په رښتیا ښه نیت شته او کنه. ولسمشر اسد دا څرګندونې یوازې څو ورځې وروسته لهغه کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د داعش پر ضد د اسد له رژیم سره ائتلاف رد کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د یو ټاکل شوی چې نن له اوکراینی مشرانو سره وګوري. تمه ده چې بایدن له ولسمشر پترو پوروشنکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره په کتنو کې د هیواد له پوځ سره په غیر محاربو برخو کې د مرستو ژمنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین خلک د هغه پاتسون د کلیزن منځنه کوي چې په پای کې د کرملن پلوي رژیم یو کال مخکې نسکور شو. پوروشنکو نن د کیف په یورو میدان چوک کې د پاتسون د قربانیانو خپلوانو ته وینا وکړه.
Конче потрібно зараз нам бути єдиним.
موږ پر احتیا یووالي ته اړ یو، ځکه دښمن مو په خپل انګړ کې دی او ما پریکړه کړې چې نن به د هغو امتیازونو فرمان لاسلیک کوم چې د اوکراین سلګونو خدای بخلو اتلانو ته په پام کې دي. د یو بل خبر له مخې، په اوکراین کې د 15 ګوندونو په ګډون حاکم ائتلاف نن اعلان شو. د دې ائتلاف غړي چې د ولسمشر پوروشنکو بلاک، ولسی جبهه او درې نورې ډلې پکې دي، د ائتلاف د موافقې پر مسوده نن سهار سلا شول. اوکراینی رسنۍ د دې خبرو د ګډونوالو له قول راپور ورکوي چې وایي یاد شوی ائتلاف موافقه کړې چې په ناټو کې د اوکراین شاملېدل او د اوکراین په قلمرو کې د روسیې لخوا د نیول شوې سیمې کریمیا بیا شاملول به یې عمده اهداف وي. ائتلاف همداراز موافقه کړې چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین پر ګډون به په ګډه کار کوي. او د متحده ایالاتو لخوا د ګوانتنامو زندان درې بندیان ګرجستان ته استول شوي. پنټاګون پرون وویل صلاح محمد صالح الدهابي، عبدالغایب احمد حکیم او عبدالخالد البیدانی چې واړه یمنی اتبا دي نن ګرجستان ته وسپارل شول. پنټاګون ویلي چې متحده ایالات د ګوانتنامو زندان د بندولو له هڅو سره د ګرجستان د همکارۍ مننه کوي.
دا ساتي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د 500 تنو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا ځان وژونکي برید کاوه.
دوی هدف د افغانستان اسلامي جمهوریت لمړی معاون صاحب جناب جنرال صاحب دوستمو.
په کابل کې د عربستان سفیر د یولو اسلامي فرهنګي مرکز د جوړېدو ژمنه کوي.
السفاره والجهاز السعودي حريص على المركز يكون واحد من معالم كابل.
پروان خبری مجله کې بوب دا هم واوري چې هند افغانستان امنیت ته اندېښمن دی او په وزیرستان کې مو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د یو مهم مشر له وژلو خبره وو. په دې خبری مجله کې به دا هم واوري چې خوستیانو نن مټه راونغښته سو په خپل خپل شار پاک کړي.
د دې د ابتکارونو په لړ کې خوست په 2015 کال کې د افغانستان تر ټولو پاکترین ښار ګرځاو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هڅې تیزې کړې دي چې د کابینې په جوړولو سره د دایمي کار یو پیاوړی سیستم رامنځته کړي. د جمهور رئیس حقوقي سلاکار وایي په دې باب د دواړو ترمنځ بحثونه روان دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پوراپور کې.
د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبداللیلی محمدی خبرداری ورکوي چې که په حکومت کې د سیستم جوړولو ته جدي پام ونه شي، د افغانستان په وضعیت کې به خواله رانه شي. خاغلی محمدی د جمعې په ورځ په کابل کې وی خبری ناست ته وویل چې په هواد کې د یو پیاوړی سیستم نشټواله د دې سبب شوی چې لوازیتونو سره سلیقوي چلند وشي او ځان خلق وزغمي. د وویل جمهور رئیس اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هڅه کوي چې په دې حق لا یو رغند اقدام وکړي.
هدف اساسی هست، یعنی رئیس محترم اجرایی هم در رابطه با جناب رئیس جمهور موافق است که
اساسی هدف داده چی اجرایی رئیس لا جمهور رئیس سره په دې برخه کې موافق ده چی داسې یو نظام جوړ کړو چې خپل کار په خپل پر مخ بوزي او دې ته ضرورت پیښ نشي چی نور دې ورته کار وخی.
خاغلی محمدی دا هم وویل چې د دوړو ټیمونو ترمنز د سنبلې د 9 موافقتنامه هم په دې تاکید کوي چې د ملي اوالي په حکومت کې باید د افرادو وړتیا ته پام وشي. ویل کیږي چې د کابینې د ځنډېدو یو علت هم دا دی چې دواړه لوري په دې موضوع زیات فکر کوي. که څه هم خاغلی محمدی دا ونه ویل چې کابینه به کله معرفي کیږي، خو تاکید وکړ چې په لږه موده کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. د جمهور رئیس حقوقي سلاکار وویل چې جمهور رئیس تر اوسه د کابینې د جوړولو په حق له په درې مسئلو تاکید کوي.
جناب رئیس جمهور سه مسئله را مورد تاکیدشان هست. یک،
جمهور رئیس په درې مسئلو تاکید کوي. لومړی باید اداري کمیشي موازی او تکراری اداري باید د دولت له جوړک څخه وېستل شي. دوهم، هغه څه چې د سنبلې په 9 د دواړو ټیمونو په موافقتنامه کې راغلي د لوړو مقاماتو ټاکل دي د وړتیا په اساس وشي. دریم دا چې د دې افرادو ګمارل باید په همدغو معیارونو وسي، یعنې که دې مرحلې ته ونه رسېدو ممکن د نظر اختلاف پر ځای پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی شاوخوا 2 مخکې د خپل کار په پیل کې له خلکو سره ژمنه کړې چې نوې کابینه به په 45 ورځو کې اعلان کړي. کارپوهان وایي د کابینې ځنډېدل په دولتي ادارو کې د ستونزو سبب کیږي. دوی وای د دې لپاره چې په دولتي ادارو کې کارونه ښه پر مخ لاړ او د خلکو ستونزې اوارې شي، په کار ده چې کابینه ژر اعلان شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست مسؤلان وایي هغه 15 تنه ځان وژونکي برید کوونکي نیولې دي چې غوښتل یې د ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم انتحاري حمله وکړي. د ملي امنیت ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په مزار شریف او کابل کې نیول شوي دي. زموږ همکار ابراهیم صافي د ملي امنیت ریاست له ویاند حسیب صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه ځان وژونکي برید کوونکي څو تنه وو.
تینځتن ترورستان چې غوښتل د افغانستان اسلامي جمهوریت لمړی معاون صاحب جناب جنرال صاحب دوستم په نخه کې او دوی باندې یو انتحاري او تهاجمي حمله ترسره کړي. د ملي امنیت لوی ریاست منصوبین په دوه ځانګړي عملیاتو کې وکولای شو چې دوی ونیسي. لمړی انتحاري فرد په مزار شریف کې مستقر شوی او دوی غوښتل چې کله چې جناب معاون صاحب اواله ریاست جمهوری شمالی سفر ته ولاړ شي او شمالي ولایت ته سفر وکړي دی په نخه کې، چې خوشبختانه از مونږ د بلخ همکاران د ملي امنیت لوی ریاست منصوبین دوی مخکې چې خپل هدف ته ورسیږي دوی ونیول. او وروسته د دې څلور انتحاري افراد کابل ته پلار او کابل ته رسیدل او غوښتل چې جنرال صاحب دوستم په کابل کې پنهخه کې یو دوی باندې انتحاري او تهاجمي عملی ترسره کړي، چې خوشبختانه موږ هم کولای شو د کابل د 15 ناحیه نه دي څلور تن انتحاري افراد ونیسو.
د خپل په لومړی تحقیقات کې ویل دي چې د هدف جنرال صاحب دوستم
د دوی د عملی طرح او د انتحاري افراد او د اړیکو نمونه او نورو شواهد او چین مونگ سره دی او دوی هدف د افغانستان اسلامی جمهوری لمره معاون صاحب جناب جنرال صاحب دوستمو پاله.
صدیقی صاحب دغه کسان سوکو او د کومی دلی لخواره لیگل شوی بو؟
دا کسان د طالبان و د گروه و او دو میاشت مخ که دوی دری کسان د کندهار د مختلف و لسوالیانو دی او یو تنه هم د پکتیا او دوی دو میاشت مخ که خپل آمدگی شروع کری او د افغانستان د باندې د انتحاري او نظامی تدریساتو ته تللی وو او دوی واپس راغی او غوښتل چې خپل دا عملیات ترسره کړي.
د پنځم کس په اړه څه معلومات نشته دي؟
پنځم کس باندې معلومات شته، موږ هغه ځان مطمئن کوو چې د هویت اصلي او اصلي د زیږیدنو ځای موږ ته معلومه شي او تصویر شي او وروسته زه انشاءالله به ستاسو خدمت کې حاضرېږم او دا معلومات هم تاسو ته وړاندې کړم.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي وویل چې 15 تنه د جنرال عبدالرشید دوستم د وژلو په تور نیول شوی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د خبری مجله په منځني صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په دې خبرونه کې د افغانستان په ارتباط د هند لاندېشنو خبرو، خو اوس په د عربستان ویشمنې تراشو. د سعودي عربستان دولت غواړي په کابل ښار کې د ملک عبدالله ابن عبدالعزیز په نوم یو ستر فرهنګي مرکز جوړ کړي. د دې مرکز د جوړولو تړون نن په کابل کې د سعودي عربستان د مالیه وزارت او د سعودي د یو ساختماني شرکت د مسؤلانو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د سعودي عربستان په سفارت کې پر سعودي سفیر سربیره د افغانستان د حج او اوقاف وزیر او ځینې دولتي چارواکي حاضر وو. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وویل دا به په سیمه کې د اسلامي فرهنګ یو بې ساری مرکز وي. د حج او اوقاف وزیر وویل دې مرکز ته د کابل ښار د مرنجان غونډې ځانګړې شوې ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر مسفر عبدالرحمن الغاصب وویل چې په کابل ښار کې به د ملک عبدالله ابن عبدالعزیز فرهنګي مرکز نه یوازې دا چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوستۍ څرګند ثبوت وي، بلکې په سیمه کې به د معتدل اسلام د اصولو د زده کړو یو ستر مرکز هم وي. دا چې د دې مرکز فعالیتونه به څه وي، ښاغلي مسفر عبدالرحمن الغاصب په هکله وویل.
السفاره والجهاز السعودي حريص على المركز يكون واحد من معالم كابل.
سعودي عربستان تاكيد كبي چې دا مرکز به د اسلامي زده کړو یو نمونه مرکز وي. خلک به په کډینی اصول زده کوي. سعودي عربستان لا تروریزم سره په جنگ کې دی. په دې مرکز کې به هڅه وشي چې خلکو ته د تروریزم او تشدد پر ضد او د دین د اعتدال په برخه کې خونې وشي.
په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وویل چې دا مرکز به د سعودي عربستان او افغانستان د حج او اوقافو د وزارتونو لخوا اداره کیږي. یوه برخه به یو جومات وي چې په یوه وخت کې به د لس زرو لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. همدارنګه د کانفرنسونو تالار، اداري او درسي خونې، شنه سیمه او نور لوازم او تجهیزات هغه څه دي چې په دې پروژه کې شامل دي. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر دا هم وویل چې د دې مرکز د ودانولو لګښت محدود نه دی او هر څومره چې قراردادي ساختماني شرکت او د سعودي عربستان د مالی وزارت وټاکل، سعودي دولت یې ورکولو ته چمتو دی. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر محمد یوسف نیازی وویل دې مرکز ته د کابل ښار د مرنجان غونډې ځانګړې شوې ده. د وړاندې وویل
چیزی که در تفاهم‌نامه‌ای که به امضای ما شده و به شورای وزیران رفته 118900 متر مربع زمین تعیین شده.
کوم تفاهم‌نامه چې زما په لاس لاسلیک شوی او د وزیران شورا ته تللی، 113900 متر مربع ځمکه ورته ځانګړې شوې. په لومړی سلور میاشتو کې به ډیزاین او له هغې وروسته به په دوه کلونو کې بشپړ شي.
مصفر عبدالرحمن الغاصب په افغانستان کې د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی دی. خلک وایي د دې مرکز فعالیدل به افغان ځوانانو ته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه دیني زده کړې وکړي او د دیني زده کړو لپاره به ګاونډیو هیوادونو ته د تګ هڅې کمې شي.
سعودي عربستان غواړي چې په کابل کې یو ستر فرهنګي مرکز ودان کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې.
آزادی رادیو د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری په منځني صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبريږي او پر همدې صفو د ماشام لو د سهار ترو بجو پوری آشنا رادیو اوریدل شي. د هین چارواکي او د سیاسي چارو کتونکو له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان حالاتو ته اندېښنه لري. ټاکل شوې ده چې تر 40 ورځو د ناتو ټول محارب ځواکونه له افغانستانه ووځي. د 2015 میلادي کال لومړۍ ورځ به ناتو جنگي ماموریت نه لري، بلکې د یو نوي ماموریت په چوکاټ کې به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او مشورې ته دوام ورکوي. خو هند اندېښمن دی چې د ناتو ځواکونو د وتلو په نتیجه کې له رامنځته کېدونکو خلاف څخه به سخت دریځ ډلې ګټه واخلي او دا کار به د هند پر امنیت هم منفي تاثیر وکړي. اسمت چاروان راپور لري.
د هند صدر اعظم نندرا مودی چې هیواد یې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو اندېښمن دی، هیله لري چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان له نوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره وویني. ټاکل شوی دی چې د جنوبي اسیا یا سارک د غړیو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د نیپال په مرکز کټمنډو کې جوړې شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نندرا مودی د پنجشنبې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د سارک د هیوادونو د سرمشیزي په څنګ کې به د افغانستان له نوي ولسمشر مشر سره وویني. اکثر هندي چارواکي او د سیاسي چارو کتونکو اندېښنه لري چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به وسلوال طالبان غشتل شي. د دوی په ګمان وسلوال سختريزي به د ناتو ځواکونو د وتلو په نتیجه کې له رامنځته شوي خلاص څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. دوی دغه راز فکر کوي چې پاکستان به له طالبانو او حقاني شبکې څخه په استفادې په افغانستان کې هندیان او د هند ګټې په نشه کړي او د لشکري طیبه او جیش محمد پشان سختریزي ډلې به تشویق کړي چې په هند کې بریدونه زیات کړي. هندي او افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو په حملو کې لشکري طیبه ډلې لاس درلود. په همدې منځ کې هندي رسنۍ او استخبارات د دغه هیواد په خاوره کې د تیرورستي بریدونو د احتمال په باب پرله پسې خبرداري ورکوي. که د هندي رسنیو پر راپورونو باور وشي، په هند کې د تیرورستي حملو لپاره مخکې لا پلانونه جوړ شوي دي. د دغه هیواد په کلکتې ښار کې چې د لویدیز بنګال مرکز دی، د تیرورستي برید په وړاندې خبرداری ورکړی شوی او د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دیول ویلي چې د لویدیز بنګال حالات ساعتی بم ته ورته شوي دي. د هند په شمال کې بیا زیات تشویش لدی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو منفي اغیزې به په هند کې احساس شي. خو په افغانستان کې بیا عمومي تصور داسې نه دی. افغان چارواکي بیا بیا وایي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به هیڅ تغییر نه شي. دوی وایي چې اوس هم تقریبا د ټولې خاورې امنیت افغان ځواکونه ساتي او اکثر عملیات هم د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته کوي. شایع راتلونکو اونۍ په کټمنډو کې د هند او افغانستان د مشرانو د خبرو یو اصلي مسأله له 2014 وروسته د افغانستان حالات وی. د هند صدر اعظم نندرا مودی پرون د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې یو وار بیا وویل چې هند یو پیاوړی باثباته او دیموکرات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي.
هند له افغانستان د بهرنیو محاربو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. بل لور ته په ملګرو ملتو کې د هند دایمي استازي د پنځشنبې پر ورځ وویل د افغانانو د سولې او پخلاینې په اړه اقدامات باید په شفاف ډول اجرا شي. دا خبر هم وکړه چې دا ډول پروګرامونه باید له نړیوالو اصولو او مقرراتو او د هغه هیواد د اساسي قانون سره سم شفافي او د افغانستان د حکومت په مشرۍ باید پلي شي. د موضوع تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د ملګرو ملتونو لپاره د هند دایمي استازي د دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ویلي چې په دغه هیواد کې باید د سولې او پخلاینې یو بریالی پروګرام د دغه هیواد د حکومت او خلکو په مشرۍ او د اصولو او قوانینو په رڼا کې په شفاف ډول پر مخ وړل شي. اشوک مکرجی زیاته کړه دا کار د ټولو هغو اړخونو همکاري ته اړتیا لري چې له دې کبله اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي په افغانستان کې د پرمختګ او ثبات راوستلو په برخه کې د هند د همکاري ژمنې تکرار کړي او ویل له طالبانو سره په خلاکېدل د دغه بهیر یو بشپړه برخه ده چې د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې کېږي. مکرجی د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې له ټولو هڅو او د افغان نړیوالو ځواکونو له قربانیو سره سره لا هم افغانستان د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دی. اشوک مکرجی پر دې ټینګار کوي چې کله افغانستان سره مرسته او ملاتړ ونه سي نو له تروریزم سره مبارزه به له ماتې سره مخامخ شي. دغه هندي چارواکي له افغانستان سره د اقتصادي همکارۍ په اړه ویلي چې هیواد یې له ایران او افغانستان سره د چابهار بندر له پروژې سره د همکارۍ پر څرنګوالي بحثونه کړي دي. د ده په وینا د دغه بندر جوړول له افغانستان سره مرسته کوي چې بهر ته لار ومومي او د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د اقتصادي بیارغونې فعالیتونو ته وده ورکړي. مکرجی وایي راتلونکې لسیزه به د افغانستان لپاره د انتقال یوه مهمه لسیزه وي او هند دا ویاړ لري چې ځان به د افغانستان لومړنی ستراتیژیک شریک اعلان کړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې خوستیانو نن مټې راونغښتي څو خپل اشار پاکړي. خووس د پاکستان لور ته مخه کوي. د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې هغه پخوانی پاکستانی پوځي افسر ووژل شو چې د 2000 لومړي کال د 11مې د بریډونو تراه خالد شیخ محمد ته یو وخت په خپل کور کې پناه ورکړې و. د جرمني د خبري اژانس په وینا عادل عبدالقدوس د امریکا په هغه حمله کې وشل شوې ده چې د روان نومبر میاشت په 11مه نیټه په شمالي وزیرستان کې شوی و. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دوو امنیتي سرچینو د نوم د نخودلو په شرط د جرمني خبري اژانس ته ویلي د پاکستان د پوز د پخواني افسر د روان نومبر میاشت په 11مه نیټه د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د بي پيلوټ الوتکې د راکټي بریډ ښکار شوې ده. عادل عبدالقدوس په 2003 کال کې وروسته تر هغه د پاکستان له پوز څخه وستل شو چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مه د حملو تراخ خالد شیخ محمد پر اولپنډې کې د هغه لکور څخه ونیول شو. د خالد شیخ ترڅنګ د عادل عبدالقدوس لکور څخه د دورور احمد عبدالقدوس هم ونیول شو. د پاکستان یو پوځي محکمه د پوز دغه پخوانی افسر تروریستانو ته د پناه ورکولو په قضیه کې 15 کاله زندانی کړ. خو له خوشی کېدو وروسته عادل عبدالقدوس د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې له القاعده شبکې سره یو ځای شو. د جرمني خبري اژانس وایي قدوس په دې وروستیو کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لخوا له اعلان شوې څانګې سره یو ځای شوی و. د القاعده دغه څنګه ویان عثمان محمد په خپل ټویټر پاڼه ویلي عادل عبدالقدوس له یو بل قومندان سره د نومبر په 11مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې وشل شوی دی. په دې برید کې د القاعده شبکې بل وشل شوی غړی ډاکټر سربلن نومیږي چې د ټپي شو اسلوالو د درملنې مسؤلیت یې پر غاړه درلود. امنیتي سرچینو ویلي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په دې حمله کې د ډاکټر سربلن دوه زامن چې 14 او 15 کلونه عمرونه درلودل هم وشل شوی دي. د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه حملو په ترڅ کې د جمعې پورس په شمالي وزیرستان کې په دوو بریدونو کې 9 وسلوال چې عربان او ازبکانو وشل شوی دي.
نن د خوست ښار واټونه سړکونه کوڅې او د اوبو لشتي د یو لوی اشر په ترڅ کې پاک شول. دا اشر چې زرګونه خوستیانو پکې برخه اخیسته و د هیواد پال ځواک پونوم د یو ټولنیز بنسټ خوست شار ولی او د خوست شار د دکاندارانو او سوداګرو لخوا را بلل شوی و. تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل پورا پور کې.
د جمعې په ورځ د خوست اوسیدونکو د خار د پاکولو په ستر اشر یا پګړه کې برخه واخیسته او د خار ټولې کوڅې سړکونه او لختې د خزلو او کثافاتو څخه پاک کړل. یاد اشر چې په خوست کې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ خوست خاروري او د خوست خار د سوداګرو او دکاندارانو لخوا را بلل شوی و په کې زرګونو خوستیانو برخه واخیسته. دا اشر د درې وړو بنسټونو د هغه پلان د عملي کولو یوه برخه ده چې غواړي خوست په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان تر ټولو پاک خار وګڼل شي. خوست خاروال کرامت خان خپلواک د خاریانو قدردانی وکړه چې دوی سره د خار په پاکولو کې مرسته وکړه. د ده په خبره دا ډول ډله ییز کارونه د وخت په تېرېدو د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځي.
داسې اشرونه کولی شي چې په افغانستان کې ډېر بدلونونه راولي، ځکه دا یو دا کلتور باید رواج شي. د خلکو بریا ده، د افغانستان د نوي حکومت بریا ده.
د شړۍ منګل په نوم یو تن قومي مشر وویل چې دوی د خار د پاکولو لپاره له ځانه سره سپینګیري ځوانان او ماشومان راوستي دي. د زیاته کړه خار زموږ ګډ کور دی، د کور په شان باید د خار په پاکولو ونه شرمیږو، بلکې په دې خدمت وو بیاړو، ځکه ناپاک خار زموږ د ماشومانو او خلکو روغتیا ته هم زیان رسوي.
د ټولو په همکارۍ سره، د کومونو دی ولسونو په همکارۍ سره موږ غوړو چې د خوست خار ته سم صفایي ورکړو، تر څو په ټوله نړۍ وپیژنو چې هر ځای صفایي، نه به مرض وي، نه به پرې وي، نه به دوکا وي، نه به بل څه وي. انشاءالله موږ به ټول نرخونه هم جوړ وي، ولسونه هم جوړ وي، مرضونه هم به ورک وي، یو بل ته به انشاءالله دومره احتیاجي نه وي لکه د نن سبا وخت چې د می مرزو ترقی کړی.
د ډاکټر نجیب الله درمان پونوم د ستوني او غوګونو متخصص چې پلاس کې جارو درلوده، په دې خوخي سرګند کړ چې د خار په پاکولو کې برخه اخلي.
دې پر برخه خلن چې خوست ولایت، بلکې ټول افغانستان زمون ګډ کور دی، دې په صفایي کې باید هر افغان، هر خوستول برخه اخلي.
په دې ستر اشر کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو هم برخه درلوده.
اسماعیل حقمل، سیمیز ژورنالیست. خوست یو خوځنده ټولنه ده او تل یې ابتکارونه کړي دي. د ابتکارونو په لړ کې دا ځل د ښار پاکوالي لپاره مټې را بډوهلې دي او دا د ښار پاکوالي کې برخه اخلي او په دې سره به ښار پاکو او خوست په 2015 کال کې د افغانستان تر ټولو پاکترین ښار ګرځو.
ونی ورد د سمو د مخ کې په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو اساسي همایون د 2 لک امریکایي ډالر په لګښت یو شمیر وسایل او وسایط د خوست خار پاکولو لپاره وقف کړل. د یادو وسایطو تر سپارنې وروسته خوست خاریانو، سوداګرو، خاروالۍ او هیوادپال ځواک د خار د پاکولو منظم پلان وړاندې کړ چې د جمعې ورځې لوی اشر د دې پروګرام ایوه برخه وه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. وړاندې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سیمسون لولو خو اوس یو نړیواله موضوع. ټاکل شوې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په کیف کې له اوکراینی چارواکو سره وګوري. فریبا ظاهر راپور لري.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د نوومبر پر شلمې یعنی پرون مازدیګر کیف ته ورسید او په پام کې لري نن د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د اوکراین د پخوانی کرملین پلوه حکومت د ړنګېدو لومړی کال پوره سو. کیف ته د بایدن له رسېدو وروسته امریکایي چارواکو خبریالانو ته وویل چې هغه به اوکراین ته د هغو هموی ترانسپورټي وسایلو د انتقال اعلان وکړي چې اوس مهال د پینټاګون د اضافي موادو په فهرست کې شامل دي. امریکایي وکیزیتوی بایدن به دغه راز د پخوانی ژمنې سره سم د هغه رادار د انتقال اعلان هم وکړي چې کولی سي د دشمن د هوانونو موقعیت عمومي. دغه چارواکو چې د نوم د نشودلو په شرط خبرې کړي د دغه مرستي مالی ارزښت نه دی شوتلی. روسیه د نوومبر پر شلمه امریکا ته خبرداري ورکړې و چې اوکرایني پوځیانو ته وسلې ورنکړي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایان الکساندر لوکاشیف د اوکراین د شخړو په ارتباط د امریکا د ادارې په دریځ کې د لوی بدلون په اړه خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو وزارت رسنیزو اړیکو مشر پرون خبریالانو ته ویلي چې د وژونکو وسایلو د مرستې په برخه کې د امریکا دریز نه دی بدل سوی او زیاتوي چې امریکا لا هم په دې باور ده چې پوځي حل لاره شنه ده. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو په سپتمبر کې واشنگتن ته د سفر پر مهال له امریکا څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. واشنگتن هغه مهال د اوکراین امنیتي ځواکونو او د دغه هیواد په ختیځ کې له سرحدي ساتونکو سره د 350 میلیون ډالر په ارزښت د داسې پوځي مرستې ژمنه کړې وه چې په هغه کې د هاوند موقعیت موندلو واحدونه، زیرهي وسایل، مخصوصي عینکې، کوچنۍ کښتۍ او نور داسې مواد شامل و چې وژونکي نه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکنوی ولسوالي سمی الله علی میتندر لیکي زموږ په شهرینه او بازار کې دوا خانی دوهم نمبر دوا ګرانه خرڅوي. محمودی له زابل لیکلی دی نوی حکومت باید له پاکستانه ټول مهاجر راوغواړي. له همدې سره دا خبرې مجل